ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع لخپلو ملمنو سره خبرې کوو چې ک په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد او سی باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي پخپله دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې لخپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو استل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بلستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوی چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بیروزګاری ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمي په دوشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې وکاو د هغه نه واوري چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه دی. لومړی ورزو ښاغلی صدیق منصور ته که خبرې لدی زینا پلکو منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو په هیواد کې دننه او بهر ټولو افغانانو په تنظیم ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم افغان مهاجرینو او وطنوالو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا فوز او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت بلکې د فوز ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغې سره خامار له د استابلیشمنت او اوسنی پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپاهی پاسداران کوم جن
منصور صاحب او بخشه ستاسي خبره قطع قطع کیگی که تاسي خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ دوباره به مشتر در شو وس به ورشو ښاغلی حافظی ته. حافظی صاحب ستاسو نظر څه دی له دې فشارونو منظور څه دی په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي لیکن تر دې مخکې هېڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی د دلیل څه کېدی شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار ښاغلی حاجی معزوم خان مومند د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال او همدارنګ وکیل صاحب ښاغلی منصور او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته. افغانستان خپل ګاونډیانو سره خ ګاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې په بیوزلو خلکو باندې په لالهاند او ورا افغانانو باندې په پاکستان او ایران کې حضور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي دا د بشري اخلاق او د ګاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بي ساري دي په دنیا کې دا غوښه یو شی نه دي شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو مليون یو نیم مليون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوال ته دا غوښه چرن وشي. دا بي ساري دي حتی په دوهم نړیوال جګړه کې یو ځان پر ضد هم دا غوښه د نازیزم له خوا دا غوښه یو شی نه دي شوی لکه چوس زمونږ په ګاونډي هیوادونو کې زمونږ د خلکو مظلوم خلکو پر ضد روان دي. دا د کنوانسیونونو پر ضد دي د هغه اصول او ارزښونو پر ضد دي چې دنیای منلې دي. نو زموږ مشکل دا دی چې موږ د سه یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو په ډیر بشپړ اقتدار سره په بینی دګر کې ورودانګو. نو دا د تاسو ځای دی او دا هیڅ
افیس حساب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څه کم یو میاش کې یو میلیون او وسه وزره انسانان کړي شي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي؟
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي. تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې دا یو وخت خوځي. دوی جامعه لري، دوی کورونه لري، دوی کلونه کلمه کې چې مالته اوسېدلې دي، ځینې تشبسات لري، حتی دوکانونه لري، شتمنۍ لري. داسې خو نه دي چې اته وادونه کړي دي هلته خو سبچوي راجسته شوي نه دي. او په ایران کې سبچوي هم دي اما بیا هم د ګډ کورونه ګډ خانو کورونه یا فامیلونه سره بیلي خزي مثلا ایرانی ده مړی افغان دي خزی او ماشومان یالته ساتي ورته او مليته وای چې بس خلاص ته پس له دې دوی سره هیڅ رښتنه نه لري. دا خو یو نورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی او دا ناشونی دی. فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی فترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي. هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي، خپل ځانونه لاس ورکړي، ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره. او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای دا دغه چلند ورسره وشي. اوس په نوم د سپای یو خارجي سفادر د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل او جنگېدل د دوی د ګټو په خاطر.
بله
پاکستان کې هم دوی حتی په هندوستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی ول. دا تاریخ باید دی په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی، بد چلند خو نه دی کړی.
علی صاحب ډیر مننه سلامت اوسه. منصور صاحب، ملګرو ملتو له دې درک اندېښنه ښکاره کړې چې په دغو کډوالو کې خصوصا هغوی چې اسناد نه لري، هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په وروستیو دوو کلونو کې له دې ویرې وتلي دي چې دلته تر تعقیب لاندې وبنیول شي، وبه وژل شي. نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس بیرته ستانه کې، نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي، په دې اړه څه وایست؟
موږ فکر کوو هغه خلک چې په دې وروستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وتلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي، هغوی اکثر یا دا د ملګرو ملتونو سیار سره سب دی، کیسونه سب شوی دی او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري، او یا هم امریکی او هغه یوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا له داغوی له موسساتو ملکی موسسات سره کارونه کړي وو، د ایواکویشن یا د تخلید پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته، تر څو له هغې نه د دوی د تخلیب پروسه تعقیب او تنظیم شي او هغوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوي یا هم ورته ځایونه نیول شوي. فکر کوم چې هغوی به د دې 1.1 میلیونه افغانانو په ډله کې چې پنجابي اسټابلیشمنت او یا د هغوی ګوډاګي ملکي معاقد حکومت ورته د وتلو ویلې دوی به په هغې کې شامل نه وي، ځکه د هغوی په مقابل کې پراخ ډالر د
پاکستان. لکه فکر نه کوي چې داسې خلک هم ډېر شته چې په دې امید للی چې بل اخره به یو درېمګړي هیواد ته ځي، خو هغوی ته هیڅ هم ځواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغوی د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بې واسطې خلک دي، غریب او بې وزلي خلک دي، هغه که اوس تللي وي او یا هم پخواني مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بې وزلي افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران وویستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینو نه وزېږوي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي، په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه پانګونه او سرمایه ګذاري کړي او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه سي حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پانګي د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کومه ګټا سو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالر مونږ محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا لس زره ډالر محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوې، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي ده او که مالي ده. پانګې تالا ترغل کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي، په زندانونو کې د چانه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي،
د چا سړی نیول شوی دی یا یا پلارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، میرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنۍ نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې ترڅنګ د وژنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي د ډېرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي چې دا ستر جنایات دي د بے دفاع او بے ګنا افغانانو په وړاندې. ډېره مننه،
سلامت
حال کې چې نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړی سو په خو او ستر حکومت چارواکي خو شفاهي خبري کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بے دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع د دې د خوندیتابه د دې د ځان مجدد او بیر تر اجر ډول د لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګری ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې
ډېر مننه، سلامات
د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېر مننه، سلامات اوسې منصور صاحب. زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو، ورته کله وایم مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې دي ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟
تاسو به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وی، اږي دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټولول. زه د انصاری صاحب خبرې سره دا کوم تاییدوم چې دا یو ندوان مرزانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف، د انصایتوب د اصول خلاف دی. اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای، اوس دې دا وخت ورکړی دی. دا وخت د افغانانو د لپاره هغه څوک چې هلته ژوند کوي، خصوصا د سوداګرو د لپاره چې هلته یو څوک په سوداګرۍ اخته وي، د هغو لپاره دا هېڅ کافي وخت نه دی. او دا به د افغان چې هلته سرمایه ګذاري لري یا کم کاروبار لري، پر هغو پر کاروبار به بد تاثیر وکړي که چیرې دا کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي. زه فکر کوم چې هلته به زموږ افغانان تقریبا 15% خپلې سرمایه به د لاسه ورکړي، نو بیا چې بېرته راشي به خپلې پیسې څنګه راټولوي او مشکلات به وي ورته. نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې افیزي صاحب. کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته راوګرځول شي، د افغانستان په اقتصاد به تاثیر سی وی؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی، د دین دی و بشری ناورین خطر نشته؟
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي ډیر وخت دی، ځینې څلويخ کال کې چلته وسیږي، ډیر کال کې چلته وسیږي، ماشومان مکتب ته ځي، دغه ژبې زده کړې دي. نو یو ټولنیز ناورینم رامنځته کېدای شي چې دوی یو په دلی ژوره دلته افغانستان ته رادلنه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي او تشکیل نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي. او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون، دوه میلیون، درې میلیون نو انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دیوزګار دي، نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا افیزي صاحب، تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل، افغانان راغلل، د کور یو ستر بحران دی پکې، کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي، دا خلک چې اکثریت د کورم نه لري، ستاسو په وینا چې ډېرې لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلی دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور او کلی نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډېر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت؟ خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دی له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پر تر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی، صحیح نه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې داسې ستر هیواد چې د کور له بحران سره مخامخ کېږي افغانستان خو نو د دنیا هغه اخري هیواد دی په هلته به څه حالي
ټول اتحادیه د اروپا همدغسې دي په انګلیس هلته په اروپای غرب لکه انګلیس مقتدر هیواد چې امپراتوري برتانیا یې چلول هغوی هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیې په پروګرام کې راغلي لندن ته هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري په هوټلونو کې اوسیږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري نو چېرته ژوند وکړي هغوی هم مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدې دي چې د عموماً سره به معلوم وي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قمبر او دلته هغه د لوای نودمی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کې 20 کاله کې تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په همدغه میلیارد هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یا د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره تا دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هیڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کیږي د ملل متحد له لارې کیږي دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنیا اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هیڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دلنه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه پورې دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان دي دا په خپل تاریخ کې د دوی په نوم سپیږي او پاتې کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسئ منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت یې خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي او یا دا ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولی شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حملې پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بله موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دوی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور راوخوځید د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیره کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړ چې هغه د اوملیدل شي اټومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل. کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخې زیرمې ولوټل شوې. د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ. د امریکې د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش ګواښونو په نتیجه کې چې کله نړیواله ټلواله رامنځته شوه او پر افغانستان د بریدونو هڅې وشوې، بیا د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوا لنګه شوه او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخې هوایي او ځمکني هډې ورکړې، په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات، پوځي امکانات او خپلې ملیشي په کرایه ورکړې او یا یو پلورلې او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل. بیا د زیاد مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو.
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور ده چې پاکستان د لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې د دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه، هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم مهاجرین تللي د دوی په نوم د ایواکویشن گروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مثال.
بله.
دویم هغه د مهاجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او IOM او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوا میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دې لپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي یا یونی سي زندانیان کی هغه دی خوارزی د دوی نه د میلیاردونو ډالرو لکه مخکې چې ما دخي ټوټه انداز او لند حسابه درکړه، میلیاردونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي او تر څنګ یغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کومې پراخه پیسې تر لاسه کیږي د چانل لکونه.
یعنی تاسو منظور ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود خپل سیاسي د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره تر شای استخباراتي مکتبونه پراته دي، تر شای نظامی پراته دي او تر شای د خپل سیاسي اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي تر څو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او ته د رسیدو او د غي د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني استلاحات او عیونا په تشریفاتي هغه سیاسي الفاظو سره کو چلاند غنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډیر مننه سلامات اوسه مومن ډیر مننه سلامات اوسه منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووځي په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونې په کراچۍ او اسلام آباد او نور شهرونو کې روانې وي او ډیرو شکایتونو هم درلودل چې ځورول کیږي او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل په یوه تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیر زنه خبر چې حافظه صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حافظه صاحب بزرګوار ته خپل نیکی له تلمنو باندې کوم زموږ مشر او استاد او د اوتاک په خوانی رئیس د کوم په خوانی رئیس ډیر اقتصاد پو. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت یو وخت یو څو وخت چې پاکستان جوړ شوی دی، افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډېر مشکلات کاله دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډېر د خستدي او خپه دي. دغه تیر پلا چې دوی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی و، هغه ته ویلي و چې موږ به دا کوو، دا به ماپو، دا به باپو، دا برده و چې معاف نه سوله نور به محصول دا نه ده. جناب حفیظي صاحب ته تشریف لري، هم به ملمدي ترانزیت قانون دی او هم د افټا قوانین چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د سفټا په قانون کې په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخلي. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډېر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت کېږي او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دوی 10% د مال قیمت ګارنټي درڅخه غواړي. دا به دوی تیرږي. د دوی دلیل دا دی چې تاسو دا زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې بیرته راوړي پاکستان ته. حال دا چې جناب منصور صاحب هم زما خبر اوري او زموږ ډېر دروند استاد جناب حفیظي صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجبه مشکلات، یو نفر د پاسپورت سره سم نه سورته ده، لای ټول ډیورنډ کرشه ټول سیمه خردار کړی ده او هلته څوک نه سره ورسلای. یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده، دا د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا ده نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاهد دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچېری بل موږ قرارداد کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمنه رسېدلې. هر پلا د 13 میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته هغه سوداګرو دی قان ته زمیندار ته توان ورور سي دي چې یو کال و دغه تباتله و چې مزه کوي حاصل ورکی او دی به خرڅې په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې څنګه تجارت دی، مزه کوي ولای دغه بل سوداګر سو یغه سوداګر مارکیټ ته وړي، مارکیټ ولای وړي پاکستان ته، دا چې به خرڅې یا خرید تور سي دي بهغه پیسې سلسله پر سلسله رسېږي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ورسره او دغه کارونه چې دي کې دا په خپل دی ته توان کې افغانستان ته تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکار دي. دا د دې ټوله په کاچاک راځي. تقریبا یا څوک لس تانه راوړي، څوک 15 تانه راوړي، څوک 3 تانه راوړي. دا رقم کاچاک هم شروع دي، یعنی د دغه پیسې په ګمرکاتو کې نه ده مال شوی، اصلا کاچاک ته دې د خاص خره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د اعتقاد لري چې یا راخت لري چې نورم حاصل کیاس کړه. دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي، زه فکر کوم دا به موږ او د دې پر خپل وزي تجارت باندې ډیر ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان حفیظی صاحب. پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لاره کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسې مال هم له دې طریقې تیریږي، موږ ستاسې مال پرېږدو، تاسې زموږ مال پرېږدئ؟
مخکې تر دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړو، لکه چې دوی نه دی اورېدلی زما
ژبه. هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و.
او پار صورت بیا ورته سلامونه
جناب اجازه کازانو
ډېر وختونه واه ښه ښه د په دې سخت شرایط کې دا اوتا د شه په شه صورت چلوي او موږ چې نه مینادار یو سم ز د مدیر هیات غړي تو ورسره درم په دا غوندو کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي، ډېر مشکلات دي. خو دې په یوازې ټوله ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کار وکړي د افغان مظلوم خلکو ته، ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دی چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا دی چې په افغانستان کې قاطی رانه شي، مستحلق ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دی چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته ښه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه و فرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته یې راوهلی، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ ارګانایزیشن غړیتوب لرو، پاکستان هم لري، په هغه کې د اعضا وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي، نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچوي. دوهم د ټي آی آر کنوانسیون غړیتوب موږ پخوا لرو، عین د دوه اویاو مسخه لرو. او پاکستان هم په دا تیرو کې سو دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي د ټي آی آر د کنوانسیون غړیتوب، هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بار څخه ډک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کې په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا په اپتا کې او په د 1915 کال د قرارداد کې درغلي دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستو، د سمندر له لارې او همدارنګه د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتری هندستان ته رسیږي، هلته باید دا حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په اپتا کې بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړي دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تمین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چې زی بیا دغه خاص څخه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بار کو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د محیط زیست لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم دا دود کې دوړ کې او بنزین مصرفي او دیاکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي، پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبري، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته دی. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسیدس د ټرک چې سلویشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلایي سلطان یو سلطان پکښې بارایي، او دا زموږ ټول سړک چې خراب کړی دي، همدغه د دوی ګاډي دي چې دا خراب کړی دي. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان و چې دا دوی ته اجازه ورکړو چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ داسې ویجال دي،
یا سرک دی نگرار در غسی دی یا سرک دی کندهار در غسی شوی دی در طول خود در گلی لاج دی عدوله خواه دی چی دی منزنی اشیات سمنت انتقال اول نو باید دی اصول لمخی دی گوانده توب لمخی دی بینلالی نرمون لمخی باید دوی از مش تجارت تسهیلات جور کی په دا ګټ خونه کې د افغان او پاک چمبر دی په هغه کښې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی لخوا پوز ته راغلی دي هغوی هم موږ سره همغږ دي
ډېره مننه سلامت اوسئ حافظي صاحب اوس په پاکستان کې له یوه افغان کډوال سره خبرې کو ښاغلی محمد محمدي دی چې د واټساپ له طریقې له سټوډیو سره وصل دی محمدي صاحب تاسو ته هرکلی وایم
سلام علیکم و اورم سلام علیکم جوړه بخیر
سلامت اوسه خوشاله اوسه د خپل وضعیت په اړه راته وای چې څنګه دا خو راپورونه دا وای او پاکستان هم اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وای چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړي او ضمناً آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا اوس هم نیول کېږي او که نه
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی د افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته و
څه ډول مشکلات یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ له کوره د وتلو اجازه نه درکوي که څنګه
والا د کوره اجازه هم نه لرو هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یمه هغه زما کیس ده هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده ویزه هم تمدید نوی کوي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده مشکلات ډیره زیاده ده والا
بله نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یوه درېیم هېواد ته غواړئ چې ولاړ شئ چاره مو څه ده چې بېرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه
والا پیسې نه لرو به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده په $2000 هغه وایي چې ویزه تمدیدوم $2000 یو ویزه اول هغه پل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه و په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي اوس په $2000 رسیدلی ده یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
یعنی دا رشوت اخلي که دا فیس دی
رشوت اخلي دلته لوجستیکي شرکتونه ده هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډېره جنجال زیات شوی ده ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي
هغه چې پیسې نه لري هغوی چې دا پیسې نه لري دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي هغوی څه کوي ممکن د دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی له کلونو راسې هلته اوسي هغوی څه تصمیم نیولی دی کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه
والا داسې موضوع ده چې زیاتر مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري هغه کیس اوس جریان لري بیا هغه مشکل ده اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک والا ډېره ستونزه زیات ده ډېره مشکله ده او ویزه هم مشکله ده او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري هلته بایومتریک لري دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي مشکلات ډېره ده خدای رحم وکړي
بله صاحب ډېره مننه محمدي صاحب سلامت اوسئ منصور صاحب مخکې تاسو هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي لیکن دا محمدي یو له هغو څخه و چې ویلې چې پیسې هم ختمې شوي دي ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډېر دا رقم د ده په شان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بېرته نشي تلی خیر که له دې خبرې تیر شو له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی په رارسېدو دی که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول هلته هوا هم نسبتا معتدله وه لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخت او ګران ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسو د محمدي صاحب نه واورېدل چې د دوی پر ځای یو انیسیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان دي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود او مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزې اوس تر زرو یو نیم زرو $2000 پورې رسیدلې. او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي، داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 500 او حتی تر دې لوړو $1000 پورې هغه پلورل کیږي، اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي، په چمن یا سپین بولدک چې اوړي، د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول، د یو نفر په سر به د 500 تر 1000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40 او 50 زر افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از دکلو ته ځي یا بل کار لپاره څو ورځې لپاره، هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولاړ پوځیان او حکومتي سرکاري مسؤلین، لوړ پوړي مسؤلین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختۍ چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي، د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخې پیسې غورځيږي. او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا کړه. چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کمیسونسلګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي، دا موږ په $0 کې زر
پور د ورځې په دې برخه کې تاسو خبرې وکړه. په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړې. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده، یو ژمی پراتلو دی، په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسي؟ څوک باید ورسره مرسته وکړي؟ څه ډول مرسته ورسره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندي پاتې شي؟
دوه مسلې دي. یو خدا ده چې وایي سترګې په بڼو نه درنیږي. هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي، مهاجر دي، دوی ټول دورېدلي کړېدلي خلک دي، یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي، تر اوسه هلته پاتې دي، یا هم د امریکایانو له بمبارۍ او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو، او پسته حکومت هم غږ کوو، پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې، خپل ځمکې، خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار، د زیار، د اوسېدا او د ژوند د سهولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته ښاغلی مومند او ښاغلی حافظي هم تشریف لري، پر دوی هم زموږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و، مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړې، د دوی له اتاقونو سره، سوداګری وزارت، د اوبو برېښنا، د کرنې او مالداري، د ښاروالیو او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره، د اقتصادي مرستیال او سم طرح ورکړي، تر څو دلته د دایمي بازارونو، د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړي او دوی سره هم شریکې کړي، داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولاتو، تولیداتو، کرنیز او مالداري محصولات دي، کاغذ مکسناتي محصولات دی چې د رکود څخه د سقوط سره مخ دی، د دې لپاره د بازار موندنه وشي، بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي، ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي، او ترڅنګ هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادی یا مادی پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي، هر ځوان چې له دې هیواد وځي لک تر لک لزره ډالر د افغانستان نوړي، نو که دغه مونږ او تاسې د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیاردونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي، د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي، د دې وطن شال ازمکه آباد کړي، د دې وطن فابریکی وچلوي، د دې وطن د اقتصاد ماشین په حرکت راولي، موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري، دغه راز افغان خویندو او میندو اتحاد داسې نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي، د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي، هڅه کوو چې په فکری قوت، په علمي قوت، په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازه د دغه فزیکی او مادي او معنوي پانګو د فرار مخه
ونیسو،
بلکې نوې فراخ پانګه هم افغانستان ته راجلب
شي. ډیره مننه. البته دا خو مهاله پروسه ده، ډیر وخت بغواړي، لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راباسي، حافظي صاحب ستاسو په نظر څنګه چاره څه ده؟ له دوی خلک دا خلک پاکستان راباسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راوباسي، چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت و یخنی و لمرگ نه وژغورل شي؟ کومه چاره شته چې شاغل منصور خو وایي چې افغانان به کومک کوي ورسره، ټول خلک لاس یو بل ته ورکي، نو مشکل نه ده، لیکن خبره دې ډیرو خلکو ده، دې میلیونونو خلکو خبره ده.
دا منصور صاحب ښه خبرې هم درلودلې، یو برخې ډیر سمه خبره ده، او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي. زما له نظره په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصاد افغانستان داسې نه دي چې مونږ کم له کمه 2-3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي، او یوازې ولس لکه د پاکستان دي، تقریبا 2 میلیون د ایران دي، څه کم 3 میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي، دي کورونه ضرورت لري، دوی ډوډۍ ته ضرورت لري، دوی لباس ته ضرورت لري، دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، چې اوس په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې اوبه نه پیدا کیږي. نو ځکه زما له نظره لاندې لارې دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په بمنی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي، ځکه چې دوی په رسمي ډول شوینل شوی او استازي نه لري هلته په معتبر بینلي مؤسساتو کې، او دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي، جدي خبرې اترې نه کوي، او دوی ارسته هم څوک وژنه نیسي. اما مشته افغانان کم چې اوس فعال دي په بهر کې، تقریبا په سل هیوادونو کې کډوال افغان شتون لري، او په یو 15 هیوادونو کې تشبثات د افغانان وجود لري، سنتي، خدماتي او تجاري. نو دوی جاب د پورته کې د ملل متحد ته ورسي مظاهره وکړي، څوک چې د خلکو نه باسي، کدی یو باسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دی. زموږ د وسه څخه بهر او پورته خبره ده، موږ نسو کولای، دا ډیر مشکل دی.
بله،
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو، او ټول یو ځای سره په وحدت، کامل وحدت کې ورودانګو، او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی، پاکستان باندې فشار واچي، ایران باندې فشار واچي، چې دا خیانت ونه کی.
بله، ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه شاغلای آزرخش حافظی، امدراز شاغله صدیق منصور، شاغله یونس مومند و شاغله محمد محمدی چه پر اخبرونه که مگردون وکر لطاسی آوریدون که هم منندویو ده آزالی رادیو اخبرونه چلر بیش ساعت آوریده شید.
یاری رات په پرسات دای یو نردی مجبور یم پغلا براسم یاری رات په پرسات دای یو نردی مجبور یم پغلا براسم را پور سکاش نا یم ازګر دی لا وخت څو سبا براسم یاری جات لو کچ دم پر یتو مار دی دورجی پرونا براسم